بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو درنو قدر منوریدون کو ارزه کی چې اساس مر سلامونه ونی کی هلی ومنه ایزانو نن د 1400 لومړی هجری شمسی کال د زمری د میاشي و وشتمنه ته ده چې د 1400 درڅلويشتم قمری کال د محرم الحرام لشلمی او همدارنګه د 2022 اگست د میاشتې 13 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زال اسقرابی دی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان او د سیمې او نړۍ پاک له تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د اړیکو د پراختیا لپاره د پاکستاني او ایراني سوداګرو د غوښتنو په اړه یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. ورپسې به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کلیزې او همدارنګه د امریکې د کلچر پاک له یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم په بې نقابه امریکا خپرونه کې په تېرونۍ کې د دې هیواد مهمې پیښې وڅېړو چې په دې سره به مو د نن ورځې یوه ساعته سهارنۍ خپرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. اوس په تهران کې د سهار و بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران ویلي چې په ویانا کې د برجام د اټومي موافقې پاک له هوکړه د امریکې پریکړو ته منتظره ده. په افغانستان کې د پانګونې لپاره ایراني سوداګرو چمتووالی ښودلی. کابل کې د یوه جومات دننه په چاودنه کې 16 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې او د ترکیې او د سیونیستي رژیم مشرانو د سفیرانو په لیږدولو هوکړه کړې. تفصیلی خبرونه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان دې ته په اشاره سره چې د امریکې ځواب ته په تمه دي وویل، هر کله چې موږ د خپلو سرو کرښو پاک له ډاډ ترلاسه کړو او له موافقې څخه د ایران د اقتصادي ګټو تضمین ترلاسه کړو، بیا به د وروستي پړاو په اړه بحث وسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برجام د اټومي موافقې پاک له په ویانا کې د وزیرانو په کچه د خبرو اترو د مهالویش پاک له خبریالانو ته وویل، موږ د اروپایي اتحادیه د استازي په وسیله خپل نظرونه امریکې او نورو هیوادونو ته ورکړي دي او د هغوی د ځواب په تمه کې یو. هغه زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ د سرو کرښو خیال ساتل سوی او موافقه د ایران اقتصادي ګټه تضمینوي. د ایران خارجه وزیر په دوام کې یادونه وکړه چې د یادو مسلو په هکله تر ډاډمن کېدو وروسته به د راتلونکو پړاوونو په هکله بحث وسي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا منشي ویلي چې د اټومي مذاکراتو په زمینه کې د ملي امنیت شورا کومه مصوبه نه صادروي. د ایران په ضد د امریکا د ظالمانه بندیزونو د لیرې کولو په محوریت سره د اټومي مذاکراتو نوی پړاو د اګست د میاشتې په 14 په ویانا کې له سره پیل سو چې د اګست تر 8 نیټې پورې دوام وکړ. د مذاکرات په دغه پړاو کې د اروپایي اتحادیه ژغ ملوونکی انریکا مورا د موافقې لپاره ځینې وړاندیزونه مطرح کړي دي. په مذاکراتو کې ګډون کوونکي هیوادونه د یادو مذاکراتو د پایته رسولو غوښتونکي دي، لیکن د موافقې وروستي کېده د ځینو موضوعاتو په هکله د امریکې له پریکړو سره تړاو لري. په دې زمینه کې تېره ورځ په ایران کې تر بندو دروازو شاته د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني او د مذاکراتي ټیم مشر علي باقری په ګډون سره د پارلمان غونډه ترسره سوه. د ایران د ملي امنیت شورا منشي علي شمخاني د دې غونډې په هکله وویل، پارلمان د بندیزونو سره د مقابلې لپاره د ستراتیجیک اقدام تر نامه لاندې پریکړه لیک تصویب کړی. په دغه پریکړه لیک کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست او د انرژي کمیسیون ته دنده ورسپارل سوې چې د موافقې په صورت کې د ترسره سوي اقداماتو او هوکړو په هکله پارلمان ته راپور وړاندې کړي. هغه جوته کړه چې د ملي امنیت شورا په نظر کې نه لري چې د ایټمي مذاکراتو په زمینه کې کوم پریکړه لیک تصویب کړي، خو دغه شورا موافقه څیړي او تر تایید وروسته یې پارلمان ته ولیږي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون غړي ویلي چې امریکا دې ژر تر ژره د موافقې په هکله خپله پریکړه وکړي. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت د کمیسیون غړي همدارنګه زیاته کړې چې امریکا دې پریکړه وکړي چې د ایران د ولس د ګټو منلو ته چمتو دی او که غواړي خپلو خلاف ورزیو ته دوام ورکړي. عباس مقتدایي زیاته کړه د ایران او اروپایي لورو ترمنځ په همدې هکله پیغامونه لیږدول سوي، که هغوی پریکړه وکړي چې د ایران د ولس ګټو ته ژمن وسي موافقه کېدونکې ده. هغه خبرداری ورکړ چې که امریکا او اروپایي وادونو د تیر وختونو په څیر یوازې په خبرو بسنه وکړي او خپلې ژمنې عملي نه کړي، د جبراني اقداماتو مسؤلیت به هغوی ته ور وګرځي. اوس هم په افغانستان کې د یو موټی حکومت په ضرورت باندې د جنرال دوستم د بیانیې په هکله زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم له بی بی سی سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې دی د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیلولو پلوي نه دی او باید ټول اړخونه د یوه ټول شموله حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. د ملي جنبش ګوند مشر د ټول افغانانو د حقونو پر خوندیتوب د ټینګار تر څنګ ویلي چې اسلامي امارت باید د نجونو پر زده کړو محدودیتونه وضع نه کړي. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو په تیر کې ویلي وو چې د مذاکراتو دروازې پرانستې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا او خادری ورځ وړاندې د یوې آنلاین غونډې په ترڅ کې خپل شتون اعلان کړ. د عبدالرشید دوستم، یونس قانونی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی او احمد مسعود په ګډون یو شمیر پخوانی سیاستوال او چارواکي د دغه شورا غړي دي. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د ایران ځانګړي استازي ویلي وو چې امریکا د مقاومت د جبهې په نوم د یوې بلې ډلې په جوړولو سره په افغانستان کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو په لټه کې ده. حسن کاظمي قومي په افغانستان کې ملي مقاومت جبهه دروغ بللي او ویلي دي چې امریکا په خپله خاوره کې 2000 کسان تنظیموي چې په راتلونکو پلانونو
د خبرونو دوام. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په هرات کې د سوداګرو د خونې د مسؤل او د دې ولایت له والي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د ایراني سوداګرو د چمتووالي خبر ورکړی دی. تیره ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال محمد رضا بیگدلی د هرات لوالی او د دې ولایت د سوداګرو د خونی له مسؤل سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په هکله خبرې وکړې. په هرات کې د سوداګرو د خونی مسؤل محمد یونس قاضی زاده د ویزو او ورته نورو مسایلو په زمینه کې د افغان سوداګرو په وړاندې د ځینو ننګونو او ستونزو په هکله خبرې وکړې او د ایران د همکاریو قدرونه وکړه. د کنسولی په چارو کې د ایران د خارجه وزارت مرستیال علی رضا بیکتلی د دواړو هیوادونو ترمنځ ښو اړیکو ته په اشاره سره وویل، ایراني سوداګر په افغانستان کې د پانګونې اراده لري. هغه همدارنګه د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د سهولتونو د رامنځته کېدو په ضرورت هم تاکید کړی دی. د ایران د هرات والي نور احمد اسلام جار هم د دواړو هیوادونو ترمنځ شو اړیکو ته په اشاره سره وویل چې اقتصادي فعالیتونه او سوداګرۍ امنیت ته ضرورت لري چې اوس په افغانستان کې امنیت په بشپړه توګه تامین سوی دی. هغه زیاته کړه چې د بهرنیو پانګونو لپاره د سهولتونو د رامنځته کولو په لړ کې هلې ځلې روانې دي او افغانستان د بهرني پانګونو لپاره زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې د کابل په شمال کې د صدیقیه په جومات کې د چاودنې د عمله 16 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې لیکلي دي چې تیره شپه د 12 امنیتي حوزې اړوند سیمه خیرخانه کې د یوه جومات دننه د ماښام لمانځه پر مهال چاودنه رامنځته سوې چې ګڼ شمېر کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. دل جزیره ل راپور سره سم په یاد چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل سوي او ل څلوېر زیات ژوبل دي. د نن ورځې د پرونی د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دي منلي، خو د محرم په ورځو کې د شویو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دغه هیواد کې په لسګونو ترهګریز بریدونه سوي چې د اکثر مسؤلیت د داعش ترهګره ډله په غاړه اخیستې ده، خو د طالبانو حکومت د داعش تروریستي د خطرې په کوچني ښودلو سره ژمنه کړې ده چې دغه ترهګره ډله به له منځه یوسي. د افغانستان په مختلفو سیمو او په تیره بیا په جوماتونو باندې د بریدونو دوام د دې ښودنه کوي چې طالبانو حکومت د خپلو وعدو په پټه د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی دی. د سیونیستي رژیم لومړی وزیر ویلي چې انکارا او تل ابیب خپلې اړیکې له سره پیل کړي او د یو بل هیوادونو ته به سفیران ولېږدوي. د الجزیرې له راپور سره سم په داسې حال کې چې د اسرائیل رژیم په فلسطیني ولس باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړي او فلسطینیان له دغه نیواکر رژیم سره د هر ډول جوړجاړۍ غندنه کوي، د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې رژیم لومړي وزیر یایر لاپید او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلفوني تماس کې تل ابیب او انکارا ته د سفیرانو د لیږدولو هوکړه کړې ده. خو په عینیال کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ادعا کوي چې ترکیه به د فلسطین له مسلې څخه لاس وانخلي. دا په داسې حال کې دی چې تیره میاشت کې هم د سیونیستي رژیم ولسمشر اسحاق هرتزوک د اردوغان په بلنه ترکیه ته په سفر تللی و. امریکایي سناتور لینسی ګراهام ویلي چې القاعده په افغانستان کې بیا فعال سوی دی. ګراهام په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را فعال کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعدې شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې سوي دي چې د تیرې جولای میاشتې په وروستیو کې امریکا ادعا وکړه چې د القاعدې د ترهګرې ډلې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکې د بی پیلوټو الوتکو په برید کې وژل سوی دی. کسام امریکا ادعا کوي چې د القاعدې د ترهګرې ډلې مشر یې کابل کې په نښه کړی دی، خو طالبان دغه موضوع ردوي. د طالبان حکومت ویلي دي تر اوسه یې داسې شواهد نه دي موندلي چې د القاعدې د ترهګرې ډلې مشر ایمن الزواهری دی په کابل کې وژل سوي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي په زلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه متوجه کیږي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی د سوداګریزو اړیکو د پراختیا د ایران او پاکستان د سوداګرو غوښتنه. هیله ده چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د ایران او پاکستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون د 28مې غونډې په درشل کې د دواړو هیوادونو سوداګران د تجارتي او ترانزیتي اړیکو د پراختیا غوښتونکي سول. دغه غونډه تیره ورځ په پاکستان کې د دوو ورځو لپاره پیل شوې چې همدا اوس هم جریان لري. د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان د دوو ګاونډیو اسلامی او د یکو د اقتصادي سازمان د غړي هیوادونو په توګه د اقتصادي تجارتي او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره له پوره پوره ظرفیتونو څخه برخمن دي. لیکن په مختلفو ډګرونو من جمله د انرژیو، خوراکي توکو او ساختماني صنایعو په زمینه کې له موجوده ظرفیتونو څخه د استفادې لپاره د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي چارواکو له پرله پسې ټینګار سره سره بیا هم په یاده زمینه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی او کومه لاسته راوړنه ترلاسه سوې نه ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره سوي اټکلونو له مخې ټاکل سوی وه چې د پاکستان او ایران سوداګرۍ کچه 15 میلیارد ډالر ته ورسیږي چې عملي سوی نه دی. پاکستاني کارپوه رضا حسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د نه پراختیا په اړه وایي: پاکستان تل ځان د ځینو بهرنیو اړیکو په محدودیتونو کې حصار کړی دی. اکثره د امریکې د نفوذ او د ځینو ځانګړو عربو هیوادونو سره د اړیکو د عمله اسلام آباد دا اجازه نه لري چې په خپله خوښه او په خپل سیاست سره خپلې سیمه ییزې چارې تنظیم کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو ډګرونو من جمله انجینرینګ، انرژی، ساختماني مواد، په بنسټ تولیدات او د ګاډو د تولید په زمینه کې له ځانګړي ظرفیتونو څخه برخمن دي چې پاکستان ترې استفاده کولای سي. په مقابل لوري کې هم پاکستان بیلابیل ظرفیتونه لري چې د هغوی په پیژنګلوۍ سره تهران او اسلام آباد کولای سي د یو بل اړتیاوې تامین کړي او په لویدیځو هیوادونو باندې خپلې پیلتیاوې راکمې کړي. دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې دواړه لوري په ترسره سویو موافقو ژمن پاتې سي او خپلې ژمنې عملي کړي او ګډ نندارتونونه د تولیداتو لپاره پرانیزي. د پاکستان د چارو یو بل کارپوه روی صفت بیا وایي: یوه مسله چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګریو ته سخت زیانونه اړولي دي د مختلفو مسایلو د عمله د موافقې نه پلي کېدا ده. د تهران او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو دښمنان تل هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا مخنیوی وکړي او په پاکستان باندې فشار راولي چې ایران سره د اړیکو له پراختیا څخه ډډه وکړي. په هر صورت کې د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو پورې اړوند حقیقتونه د دې ښودنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا د پاکستان د دولت جدي او پریکنده د ارادې ته ضرورت لري تر څو د موجوده ظرفیتونو سره برابر شعارونه او وعدې هم د دواړو لورو لخوا عملي کړای سي او د دواړو هیوادونو خلک ترې اقتصادي ګټې پورته کړي. یوه چاره چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکي پرې ټینګار کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تهاتر یعنی د مالونو یا د سوداګریزو توکو د بدلې او د ملي اسعارو په کارولو سره د تجارتي اړیکو پراختیا ده چې په دې کار سره ډالر باندې د هیوادونو ضرورت هم راټیټیږي او د ګډو اقتصادي او تجارتي همکارۍ لپاره زمینه برابریږي. په دې حال کې د سرحدي بازارونو فعال کېدا هم د تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو او د ایران او پاکستان د ګډو پولو د امنیت په تامینولو کې کارنده رول لوبولای سي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې او وشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له شلمې او د 2022 میلادي کال د اګست له 13 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه نهه شپېته کاله پخوا د شپږ سوه درې پنځوسم میلادي کال د اګست په اتلسمه نیټه د اجنادین جنگ په فلسطین کې په همدغه نامه سیمه کې د مسلمانانو او رومیانو ترمنځ ونښتله. په دغه نابرابره جګړه کې د روم د لښکریانو شمیر د اسلام د سپایانو څو چنده و، خو مسلمانان د خپل ایمان او کلک هوډ په برکت بریالی شول. رومیانو له دغې سختې ماتې وروسته تقریبا د دمشق تر شاوخوا شاتګ وکړ او دا شانې پراخې سیمې له لاسه ووتلې. یو سل شپږ اویا کاله پخوا د 1218 هجري قمري کال د محرم د میاشتې په شلمه نیټه میرزا تقی خان امیر کبیر د صدارت له مسؤلیت څخه څنګ ته شو. هغه د قاجار په دوره کې د ایران یو ډیر ستر سیاستوال و او یوه موده یې د ناصر الدین شاه پاچا د صدر اعظم مقام په غاړه درلوده. امیر کبیر یو خپلواکه، ایماندار، علم پروره او کلتور دوست شخصیت و او په ایران کې د تعلیم او تربیه او کلتور په زمینو کې د پرمختللي افکارو او اصلاحاتو له بنسټګرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د ایران د ولس د سرلوړولو په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړې او د خپل صدارت په دوره کې زیات خدمتونه او اصلاحات ترسره کړل. امیر کبیر زیاتې هڅې کولې چې د هیواد په چارو کې د اغیارو له لاسبهنو څخه مخنیوی وکړي او د سرمایه دارو او زورورو لخوا د ملي مالونو او ثروتونو لوټمارۍ ختمه کړي. د هغه له ډیرو مهمو اقداماتو څخه د دارالفنون مدرسې جوړولو، د ګټورو کتابونو خپرولو، ژباړلو او د علمي او کلتوري ورځپانو خپرولو ته اشاره کولای شو. د امیر کبیر خپلواکه او غیر اړونده شخصیت او د ایران د سرلوړۍ په لاره کې د هغه هلو ځلو د بهرنیو قدرتونو غوسه او کینه راوپاروله او بالاخره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو دغو دسیسو او د باونو قاجار پاچا د امیر کبیر څنګ ته کولو، جلاوطنۍ او په نهایت کې وژلو ته مجبور کړ. دو اتیا کاله مخکې د 1319 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 28مه نیټه په کمال الملک مشهور یو نامتو اوسمهاله نقاش محمد غفاری د ایران په شمال ختیځ نیشابور کې وفات شو. هغه د تهران په دارالفنون مدرسه کې زده کړو ته مخه کړه او د نقاشۍ په زمینه کې چې هنر ته یې علاقه درلوده لوړ بریالیتوب ته ورسېد. کمال الملک یو موده وروسته د ناصر الدین شاه قاجار په دربار کې په کار بوخت شو او ارزښمن آثار یې وپنځول. له 1100 زیات ښکلې لوحې په دغه دور کې د کمال الملک له کارونو څخه دي. د نامتو ایراني هنرمند د خپل هنر د اطلاعاتو د بشپړولو لپاره اروپا ته سفرونه وکړل. هغه د ایران ته له ستنېدو وروسته هنرمند شاګردان وروزل. کمال الملک د رضا خان د قدرت ته پرسیدا سره د هغه او د هغه د زوی د څیرې له انځورولو دده وکړه. په دې خاطر د نیشاپور په شاوخوا یوه کلي ته جلاوطن کړی شو او د عمر تر پایه پورې همهلته پاتې شو. د دغه ایراني ارزښمن استاد او هنرمند نقاش مړی د ستر حکیم د عطار نیشابوري د مزار په څنګ په یوه ښکلي باغ کې ښخ دی. د کمال الملک په مهمو آثارو کې کولای شو د میدان کربلا، تالار آینه، شکار چې باغچه او حوض گلستان لوحو ته اشاره وکړو. او لننه درې څلويشت کال مخکې د دیالس سوه اته پنځوسم لمریز کال د زمري د میاشتې په اووه ویشتمه نیټه د ایران په لویدیځ کې د پاوه په نامه سرحدي ښار د نیواک او کلابندۍ د ختمولو لپاره د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه حکم صادر شو. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د انقلاب پر ضد یو شمېر ډلګیو د پردیو له ملاتړ سره د ایران په ګوټ ګوټ کې ګډوډۍ رامنځته کړې. دغه ډلګۍ په کردستان کې تر ټولو فعالې وې او حتی د ایران له خاورې د دغه برخې د ویشلو اراده درلوده.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، اوس به هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کلیزې او د امریکا د کرچار پاک له یوې ځانګړې خپرونې ته غوښتئ. له هغه وروسته به هم په بېنقاب امریکا خپرونه کې په تېره اونۍ کې د دې هېواد مهمې پېښې وڅېړو، چې په دې سره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو.
په افغانستان کې د یو بل نیواک پای
له افغانستان د وتلو په یو کلنۍ کې د امریکا د کرچار د جاج په اړه له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
افغانستان د امریکایي عسکرو له شرمون کې وتلو یو کال تیریږي، که څه هم واشنگټن ادعا کوي چې د واشنگټن نیواکې ختم کړې او دغه هیواد یې په خپل حال پرېښودلی، خو د سپینې ماڼۍ کرچار ښایي چې افغانستان یې مغه راز خپل ځان سره ساتلی او د دغه هیواد د خلکو مشکلات زیاتوي.
د امریکا په وسیله د افغانستان د مظلوم ملت د شتمنیو کنګل کول په داسې شرایطو کې چې له بل هر وخت زیات مالی او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري، د افغانستان د ملت څرګند او ښکاره غلا حسابېږي چې هغوی له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. امریکا د طالبانو د سزا کولو لپاره چې دا سیخي د دوحې موافقې پر خلاف ورزي کړې ده، د افغانستان کابل لس میلیارد ډالر شتمنۍ مصادره یا کنګل کړي او د هغو د ترلاسه کولو اجازه نه لري. په حقیقت کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو یو کال وروسته دغه هیواد هم هغه راز د واشنگټن په وسیله یرغمل شوي. په افغانستان کې ناڅاپي سیاسي بدلونونه او د افغانستان د خلکو د مختلفو پرګنو ترمنځ د اندېښنې رامنځته کېده د میلیونونو افغانانو د کډوالۍ ده او مختلفو هیوادونو ته د افغانستاني کډوالو د ورټیل وهلو سبب شوي او په وروستي یو کال کې د امنیتي اندېښنو په دلیل نور هم زیات شوي دي. دا په دې معنا دی چې امریکا په 2001 میلادي کال د امن هیواد د رامنځته کولو په ادعا سره افغانستان ونیو. نه یوازې هغه امن نه کړ، بلکې د افغانستان خلک یې له مخکې زیات اواره او کډوال کړه. په دې منظومان کې هغه څه چې د رسندوی ټولنو پام ځان ته جلب کړي له افغان ملت سره د نیواکګرانو غیر انساني کرچار دی. د نیواک په پړاو کې له خبری سانسور سره سره د خپل سرو نیونو شکنجه او د شپې چاپو په شمول له افغان ولس سره د امریکایانو د بد کارچار په اړه راپورونه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو جنایتونو یوازې یوه برخه بلل کیږي. په عین حال کې په دې ټکي په ټینګار چې د افغانستان د خلکو نننی خواشینوونکي او خراب وضعیت په دغه هیواد کې د امریکا د کلونو کلونو نیواکګرۍ نتیجه ده، په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو هینداره ده.
ایزانو امریکا په دې ډول د افغانستان جوړښتونه ویجاړ کړل چې تر لسیزو د افغانستان خلک خپل هیواد آباد او دغه مشکلات لرې نه کړی شي. په تیره بیا دا چې د افغانستان خلکو ته اوړېدلې اجتماعي، رواني او طبي توانونه به تر نسلونو د دغه هیواد خلک له ځان سره ښکېل وساتي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د نیواګرۍ په وخت کې د امریکایي عسکرو له داسې بمونو او وسلو استفاده وکړه چې اټکل کېږي آثار او نتیجې به تر لسیزو پورې پاتې وي. دا په داسې حال کې دي چې امریکا ادعا کوي په افغانستان کې په خپلو دوو لسیزو پوځي شتون کې په سلګونو میلیارډ ډالره لګولي او د امریکا پوځ هم د امنیت په ټینګولو په شمول د افغانستان د مشکلاتو د حل په لاره کې پام وړ تلفات زغملي دي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د نیواک په تیرو دوو لسیزو کې د امریکایي عسکرو کړچار ښیي چې په خپله د دغه هیواد د خلکو د وژلې او ناامنۍ په عامل بدل شوي دي او د افغانستان د وژل شویو کسانو د مړیو په مسله کولو سره تفریح کوي. په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل شتون او نفوذ د پیاوړتیا لپاره د امریکا یو اوزار د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او رامنځته کول دي چې په کړکې جوړولو سره د امریکا د پوځي شتون زمینه برابروي. په افغانستان کې هم د القاعدې په شان ډیرو ترهګرو ډلو د امریکا د سپیرو هدفونو په لړ کې فعالیت وکړ او هم غرض هم فعال دي. په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره د داعش ورزیاتې ده چې د پولیسو د پخوانیو چارواکو په وینا شل ډلې کېږي د افغانستان امنیت له مخکې زیات په خطر کې اچولی دی. په عین حال کې امریکا د دغه هیواد د نیواک په دوو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په وژلې او سختو چاودنو کې په لاس درلودلو سره هڅه وکړه د روب او ویرې په رامنځته کولو سره د هر ډول امریکایي ضد اعتراض د رامنځته کېدا خنشي. افغان کارپیژان دی ډاکټر علي واحدي په دې باره کې وایي چې امریکا د افغانستان د نیواک په دوو لسیزو کې دغه هیواد صنعتي او اقتصادي بېخبنۍ داسې ویجاړې کړي چې د هغو د رغولو لپاره کلونه کلونه نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا شته ده. په دې منځمان کې د ترکیه او اماراتو په شان ځینې سیمه ییز هیوادونه په لټه کې دي د هوایي ډګرونو د کنټرول په شمول د افغانستان د هوایي ترانسپورټ د مشکلاتو د حل په ادعا سره نه یوازې په افغانستان کې د ځان لپاره ګټې تعریف کړي بلکې افغانستان ته د سیونست رژیم پخې هم خلاصې کړي. په دې اساس په افغانستان کې له سیمې بهر ځواک د شتون خطر د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نیواک لا پړاوه کم نه دی. له افغانستانه د امریکا د غیر مسؤلانه وتلو له امله تشه سبب شوه چې ځینې هیوادونه په تمې سره د موقعیت د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ورغلل تر څو د مشکلاتو په حل کې طالبانو لا بې وسې ګټه پورته کړي.
په عین حال کې د اسلامي ایران په شمول د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه چې تل د افغان ولس په څنګ دي په خپلو مرستو سره د افغانستان د خلکو د ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره دوام ورکوي. د افغانستان د مسایلو کارپیژاندې ابوالفضل زهروند په دې باره کې وایي اسلامي ایران په څه د پاسه تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په څنګ کې وو او هیڅکله یې هغوی یوازې نه دي پرېښودلي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو او د زیاتو ستونزو او مشکلاتو له رامنځته کېدا وروسته بیا هم اسلامي ایران د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره له هیڅ کوشش ډډه نه ده کړې او هم هغه راز د هغوی په څنګ کې درېدلی دی. په هر حال که څه هم له فزیکي پلوه امریکا ادعا کوي چې افغانستان یې پرېښودلی، خو په نیابتي رودو د افغانستان په داخلي چارو کې د لاسوهنې د دوام لپاره د امریکا طرحو او په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي عسکرو د شتون دوام باید کم اهمیته و نه بولو او ساده ترې تیر نشو. دا موضوع له دې اړخه د امریکا لپاره مهمه ده چې د افغانستان د نیواک په تیرو دوو لسیزو کې د عمومي کلتور د بدلولو لپاره په میلیونونو ډالرو لګولو او د لسکونو لویدیز کلتور د مؤسسو له جوړولو سره سره دوی ماتې خوړلې ده او په افغانستان کې د خپلې پاتې کېدا لپاره په امنیتي او غیر پوځي شکل خپل موقعیت پیاوړی کړی دی. په همدې دلیل امریکا د استخباراتي اقداماتو ترڅنګ په افغانستان کې د قومونو او مذهبونو ترڅنګ د درز درامسته کونې او درز اچونې سیاست هم هغه راز تعقیبوي.
ایزانو د دې پروګرام وخت دلته پای تر رسیدلی، هیله چې تاسو د استفاده وړ ګرځیدلی وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
بے نقابہ امریکہ
د تیران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د بے نقاب امریکا نومې اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په پیل کې په تیره اونۍ کې د امریکا د ځینو بدلونونو یو لنډه خلاصه دراوړو او بیا به مو د ځینو موردونو په اړه رابولو د تحلیلي برخې اوریدلو ته. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو په سر کې هم لنډه خلاصه، په امریکا کې د انفلیشن د اندازې 15 برابر زیاتی ده. په امریکا کې د استوګنې د کړکیچ وګدی ده. په دغه هیواد کې د توکم پلنې د بهیر په دوام اندېښنې او د جوزف بایدن لخوا ناتو سره د سوید او فنلند د یو ځای کېدا د مساویدې لاسلیک کېدل په تېرې اونۍ کې د امریکا ځنې مهمې پیښې وې. نو اوس هم د ځنو موردونو په باب تحلیلي برخې اوریدو ته ستاسو پام راغړو. parstoday.com/ps.com هم زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی.
محترم اوریدونکو، د امریکایانو دسترخوان د خوراکي موادو د بیو د ډیر زیاتېدل عمل لا واړه شوې دي او په اوکراین کې جنگ او د طبیعي ګیسو او حتی د کیمیاوي سرو د بیو زیاتېدل چې امریکای له روسیې یو واردونکو هیوادې په امریکایي د ډول ډول شیانو د بیو لاملونه را برسېره کړې دي. په جون میاشت کې د امریکا د مصرفونکو کلنۍ انفلیشن او تورم 9.1% زیاته شوې چې د 1971 میلادي کال د نومبر څخه تر دې دمه د ولس میاشتنۍ تر ټولو ډیره زیاته ده. پا په دغه هیواد کې د مصرفونکو د بیو ځانګړنې او ګرافونه ښیي چې د خوراکي موادو بیې د 1970 لسیزې راهیسې تر دې دمه تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې دي. په سی این این کې د خپاره شوي راپور پر اساس چې د مصرفونکو د حیرانتیا سبب شوی د خوراکي موادو د بیو ګراف د استوګنې او انرژۍ بیو لوړتیا چې د خلکو زیاتره عایدات پر دغو شیانو لګیږي او هم د نورو ټولو برخو ګرافونه په اوڅاره توګه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د کورنۍ مصرفي خوراکي موادو بیې په کال آخر کې په 12% زیاتوالی سره یې تر ټولو ډیر زیاتوالی درلودلی دی او دغه شمېر هله 1979 کال راهیسې تر دې دمه په کال کې د بیو د زیاتېدا تر ټولو لوړه اندازه ده. د مشیګان پوهنتون د تحقیقاتو نتیجې د دې ښودنه کوي چې مصرفونکي د امریکا د اقتصاد 70% برخه جوړوي او د دوی مصرفي چلند یې بدل کړی. په دې توګه چې په اقتصادي لرلید کې د مصرفونکو ډاډه ګراف د جون په لومړیو کې تر ټولو کمې اندازې ته رسېدلی دی.
ایزانو اوسنۍ انفلیشن سبب شوی چې د جوزف بایدن محبوبیت ډیر کم شي. دمګړې د هغه محبوبیت په رای ورکوونکو کې کابو 3.5% ته رسیدلې چې د هغه د مقبولیت د بحراني کېدو خود نه کوي. البته ځینې نظر سنجي 40% ته د هغه د محبوبیت زیاتېدا خودنه هم کوي. د دې نظر وختونو په اساس بازار تمه درلوده د انفلیشن اندازه 8.3% وده تجربه کړي، خو خبر شوي راپورټونه وښودله چې انفلیشن د بازار له تمو ور اخوا په تیزۍ سره د ودې په حال کې دی. د $140 پورې د تیلو د بیرل د بیو زیاتېدا سره د انرژۍ د وړو راوړو بیې هم ډېرې زیات شوې دي. همدا د اقتصادي چارو د مختلفو برخو د انفلیشن د جدول په فیصدي کې د انرژي د انفلیشن د زیاتېدا عامل شوې دي. دا تیر کال په نسبت د انرژي د وړو راوړو بې 40% زیات شوې دي، چې په دې منځومیان کې پېټرول 8.4%، د سفنګو تیل یعنی تور تیل افیر آیل بې هم تر 1.6%، او همداراز برېښنا 12% او د طبیعي ګیسو بې هم تر 1.5% پورې زیات شوې دي، چې د 1980 کال له مارچ څخه تر دې دمه بې مخې نه دي. په دغې برخه کې د ډول ډول وښو بې هم تر 15% پورې زیات شوې دي، چې په نورو خوراکي موادو یې د ودې تر ټولو زیاته اندازه درلودلې ده. دغه ټول مشکلات سبب شوي چې د خوراکي موادو تولیدونکي د بیو په زیاتولو مجبوره دي. په تر ټولو مهمو مشکلاتو کې د سفنګو د بیو په زیاتېدا پسې د ترانسپورټ د بیو زیاتېدا او همداراز د کورونای بحران په دلیل د کار ځواک کمښت اشاره کیدلې شي. که څه هم د دغه برخې د بیو زیاتېدا ډیره زیاته ده، خو د سرې غوښې په څیر په دوی کې د زنو بیې دوه رقمي شوي دي.
د امریکا د بشری حقوقو دفاعي ادارې او د مدني ازادۍ او اتحادیه په یو ګډ راپور کې د ملګرو ملتونو د دوه کمیس توپیر د حذفېدا له کمیټې غوښتنه دي. د امریکا حکومت ته د وړاندیز وکړي په دغه هیواد کې د جوړښتي توکم پرستۍ د غوڅولو لپاره د محسوسې دونکو او فوري ګامونه پورته کړي. دغه دوه ارګانونو په دغه راپور کې د هغو سیاستونو جزئیات منعکس کړي چې په امریکا کې سیستماتیک شوي او له اندازې زیاتې رنګین پوستو په تېره بیا افریقایي امریکایي توکمونو ته تاوانونه رسولي دي. د دغه ګډ راپور پر اساس په امریکا کې یو سپین پوست کورنۍ د یوې تور پوست کورنۍ په نسبت کافو 8 برابره زیاته شتمني لري. په دغه راپور کې همداراز ویل شوي دي د امریکا پولیس هم هغه شان د ځایي شاریزو په وژلې کې د تورپوستو او لاتینې امریکا کډوالو په نښه کولو کې ډېره زیاته بیړه کوي. د پولیسو په لاس د دغو کسانو د وژلو اندازه د سپین پوستو په وړاندې 350% ده. امریکا د توکم پالنې پر ضد کنونشن په اساس ژمنه شوې وه چې په کارنده او غیر سندونکي بڼه د توکم پالنې را قربانیانو سره ډیره خواخوږي او ورته ګرامه ورکړي. په هغه جوړښتي توکمیز توپیر کې د مریتوب د پړاو میراث شامل دی. د توکم پالنې پر ضد کنونشن نه یوازې د حکومت هغه اقدامات چې د توکم پالنې نیت یې وي ممنوع کوي، بلکې هغه اقدامات چې د توکم پالنې نتیجې یا اغیزې ودرلودل شي هم منع کړي دي. امریکا په 1994 میلادي کال هر ډول او په هره بڼه د توکم پالنو د حذفولو نړیوال کنوینشن تصویب کړی دی. د دغه هیواد پارلماني استازی به په جنوا کې د کمیشن په مرکز کې د اګیس په 11 او 12 نیټو د دغه کنوینشن مادو ته د واشنگټن د پایبندۍ د اندازې د ارزونې په خاطر شتون پیدا کوي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په شمول د بشري حقوقو ارګانونو تر دې دمه د توکم پالنې د پراختیا، د بندیانو د حقوقو خلاف ورزي، د امریکا د ځایي خلکو د حقوقو خلاف ورزي، د میرمنو د حقوقو خلاف ورزي، له کډوالو او پناهغواړو سره د غیر انساني چلندونو په څیر په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو ډیرو موردونو ته اشاره او د دوی د ختمولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا لوړپوړو امنیتي چارواکو له دې مخکې د دغه هیواد د کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي وو تاوتریخوالی او توکم پالنه د امریکا لپاره له ترهګرو حملو زیاته خطرناک موردونه دي. د روسیې د سیاسي چارو یو کارپو آندرا نیک میګرانین وایي امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو ډیره زیاته د انساني حقوقو خلاف ورزی کوي.
ایزنو د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې شنبه په ورځ 270 میلیارډ ډالری بودجه لاسلیک کړ چې موخه د شیانو جوړولو د داخلي صنعت پیاوړتیا او له چین سره د سیالۍ په دوام کې د چیپ او علمي څیړنو پراختیا ده. د امریکا ولسمشر د علم او چیپ اینڈ ساينس په نامې سره د قانون له لاسلیکولو مخکې ویل چې نن سبا د سیاسي، اقتصادي او ټکنالوژي په لوه اساسي بدن رامنځته کیږي. دغه مسوده د سانا نیمه چیپونه یعنی میموري کارډ د داخلي تولید پیاوړتیا لپاره چیپ اوس مهال کې تقریبا د هر الکترونیکي آلې لپاره یو حیاتی برخه د تامینې. دغه مسوده بلا موخه پر اتونکو کې د شیانو د تامین د کړې د بحرانونو مخنیوي او د دغه شیانو تولید په زمینه کې له چین سره د امریکا د سیالۍ زیاتول دي. دغه مسوده چې د جولای په ورستیو کې د دوو ګوندونو په ملاتړ سره د کانګرس لخوا تصویب شوه، د په امریکا کې د نیمه کنډکټرونو د تولید لپاره 250.1 میلیارډ ډالری بودجه او د مختلفو ټکنالوژیو د مدیریت په شمول د علمي څیړنو لپاره 200 میلیارډ ډالری بودجه بلی. امریکا له مخکې د چین په ډیرو زیاتو ټکنالوژیکي مرکزونو دبونه زیات کړي وو، خو بیجنګ هڅه کوي چې د خپل داخلي الکترونیکي چیپونو یا میموري کارډونو سند چې د مصرفي الکترونیکي آلو ډیره مهمه برخه ده پیاوړي کړي. هر څومره زیات له انټرنیټ سره او له سمارټ آلو سره ډیر زیات شمیر کې دغه چیپونه یو ځای کیږي، نو دوی ته لا زیات ضرورت دی. په همدې دلیل چین غواړي په دغه ډګر کې یو قدرتمن لوبغاړی شي. د چین او امریکا تجارتي جنگ او د دغو شیانو تامینولو په کړۍ کې واشنگټن اصلي رول او تاکید دغې لړۍ پیچلتیاوې ښکاره کړي دي. واشنگټن له دې مخکې بهرني تولیدونکي د چین په هوایي شرکت باندې د الکترونیکي چیپونو د خرڅلو لپاره اجازت اخیستو ته پایبند کړی وو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې تصویب شوی او مسوده لاسلیک کړه چې په اساس یې د امریکا لخوا له ناتو سره د فنلند او سویډن غړیتوب تاییدیږي. جو بایدن د دې مسوده له لاسلیک کولو مخکې وویل زما په اند دا د ناتو او همداراز نه یوازې د امریکا او اروپا د لا زیات امنیت او ثبات لپاره ډیره مهمه شیبه ده، بلکې د نړۍ لپاره هم مهمه ده. ترکیه، اسپانیا، یونان، پرتګال، هنګری، سلواکی او چک جمهوریت تر دې دمه په ناټو د غړیتوب لپاره د دغو دوو هیوادونو غوښتنه نه ده تایید کړې. جو بایډن په خپل وینا کې همداراز د ناټو له نورو غړیو څخه چې تر دې دمه د فنلند او سویډن غړیتوب نه دی تایید کړی، غوښتي څو ژر تر ژره دې دغه بهیر ترسره کړي څو دغه دواړه هیوادونه د ناټو غړي شي. د امریکا مشرانو جرګې د اګست په څلورمه نیټه له ناټو سره د فنلند او سویډن له یو ځای کېدا سره موافقه کړې ده. امریکایي سناتورانو د یوې مخالف رایې په مقابل کې د 15 مثبتو رایو سره په ناټو کې د فنلند او سویډن غړیتوب تصویب کړ. د جمهوري غواړو او ډیموکرات درستو غړیو د دغه پلان په ملاتړ کې رای ورکړې. په حقیقت کې د امریکا په دریو کې دوه برخې سناتوران په داسې حال کې له دغه پلان سره موافقه وکړه چې د دغه ایتلاف تر ټولو مهمه پراختیا له 1990 لسیزې راهیسې دیش غړي دي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی نیټ پرایس له ناټو سره د فنلند او سویډن له یو ځای کېدا سره د مشرانو جرګې په پخلا کېدا پسې د له خپلو مخکنیو شریکانو څخه د واشنګټن د ملاتړ نښه وبلله او ویې ویل له ناټو سره د دغو دواړو هیوادونو یو ځای کېدا زموږ دفاعي ملګرتیاوې پیاوړې کړې او دا به د دغه ایتلاف د ټولو غړیو په ګټه وي.
عزیزانو د بې نقابه امریکا نومي اونیس پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.